د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له 12:00 تر 1:00 بجو د خبری غړی د تاسو کې بیلابیل ریپورټونه اوریدل شي. کوشش وکړو چې تاسو په تازه حالاتو خبر وساتو. خو لومړی راځي د دې وخت خبرونه له ګلای اعظم.
تړي مشر لمړي د خبرونو سره ټکي د پولیسان مستون په چاودنه کې د وژل شو شمیر 9500 رسیدلې دي. د باډي سیاسي مشرانو د باج یا قلن په خو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای رائے ورکوونکي د اکتوبر تر 15 خپل معلومات تازه کولی شي. دا خبرونه تفصیل دا پولیسان په مستون کې د جمعې پوره د عید میلاد النبی په جلوس چاودنه کې د وژل شو شمیر 9500 رسیدلې دي. د مستون د روغتیا ضلع افسر عبدالرشید محمد پرون په ویان کې ویلي په چاودنه کې شپږ شپېته کسان ژوبل شوي هم دي. پولیسو د سپتمبر پر 13 د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په ویان کې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو په سختو ټکو کې غندله کړې. د هغه برید ذمهواري چانده مندلې. بلخوا د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر وایي د ترهګرو ذب او نظریه سره هیڅ تعلق نشته او دا د پاکستان او د ولز د دښمنانو لاس پوستی دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج مشر د کوټې دوره وکړه او نوموړي ته د مستونګ او ژوب د رستیو ترهګریزو بریدونو په اړه معلومات ورکړل شول. د خیبر قبایلی ضلع سیاسي فعالانو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینو پولیسو لخوا د باج یا بطې اخیستو پیښو بلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د باړې ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدي پر مشرانو ته ویل دوی د پولیسو له بلټونو مطمئن نه دي او باید په دې پیښو کې ککړو پولیسو خلاف سخته کاروایی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په باړه شلوبر کې د ویلج کونسل مشر چیرمین انجینیر عارف الله افریدي پر کور د سپتمبر پر 12 وسله والو د لاسي بم حمله کوله چې هغه په برید کوونکو وچاودید او دوه کسان پکې ژوبل شول. ځای خلکو او د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی وو چې په ژوبلو کې پولیس سرتیری دي او یو وسر عادتان وو چې هغه برید یې پلان کړی وو. د دې رسو د باړي قومي مشرانو غونډي او جرګې هم وکړي او د پلټنو غوښتنې وکړي. خو د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشرانو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په باړه کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی پولیس او د دوی له سہولتکارو څخه پلټنې روانې دي او په دې لړ کې یو ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای ټول هغه کسان چې عمرونه له 18 کلونو پورته دي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای د کارول لپاره خپل نمونه او نور معلومات د اکتوبر تر 15 نیټې پورې ورسره تازه یا اصلاح کولی شي. په خبر پختونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشرانو ته ویل کمیشن د رای ورکوونکو نوملړ پرانستی دی. دا هغه رسمي لیست وي چې یو ځانګړې ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکوونکو د استوګنې نشاندهی کوي. له دې سره به رای ورکوونکي کولی شي چې خپل معلومات او تفصیلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل چې د رای ورکوونکو نوملړ په جولای میاشت کې بنکړل شوی وو.
خپل ووټ هډ کول وړي، خپل ځان اندر هډ کول وړي، کوم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي، مدای خلکو ته اوپن کې چیرته تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کې خپل ځان رجستر کې دا لپاره.
دا په داسال کې دا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 20 په بیان کې ویلي چې د نو حلقو جوړولو بهیر چټکوي او د نومبر تر 10 پورې پای ته رسوي چې تر هغه وروسته به تر شاوخوا 2 میاشتې پورې انتخاباتي کمپاین روان وي او د جنوري پر وروستۍ اونۍ کې به عام انتخابات وشي. د پاکستان خزانه وزارت پرون نوښته د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی. د وزارت لخوا پرون په خبر شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پېټرولو په بای کې 8 روپۍ او د های ډیزل په بای کې 10 روپۍ کمی شوی دی. د خبر پاڼې لمخې د پېټرولو په نرخ کې د 8 روپو کمی نه پس نوې بای 323 روپۍ فی لیټر ټاکل شوی ده. د ډیزل په بای کې د 10 روپو کمی وروسته نوې بای 313 روپۍ فی لیټر ټاکل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د بدلون او د آثارو د تبادلې په نرخ کې د خبالي په تناظر کې د پاکستان حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو په بایو کې د بدلون فیصله کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې د پېټرولیم مصنوعات نوی نرخونه به د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه یعنی لرنه نافذ وي. اورسته خبر د کرکټ ترکو د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ لپاره سبا د اکتوبر په 2 منیټه 2 تمریناتي لوبي تر سره کیږي. په یو لوبه کې انګلستان له بنگلاديش سره او په بل کې با نیوزیلند له جنوبي افریقا سره لوبيږي. د سپتمبر پر 10مه 2 تمریناتي سیالي چې هند له انګلستان سره و د باران لوبه ونه شو، د مسیالي چې استرالیا له هالند سره کوله 23 اورونو پورې محدود کړل شو، خو د باران لوبه وزندول شو. د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ د اکتوبر له 15مه په هند کې پیل لیګي چې د نوومبر تر 19مه به دوام لري. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6مه له هالند او افغانستان به لومړی لوبه د اکتوبر پر 8مه له سریلانکا سره کوي. دا د مشال لري خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم دا اوس موږ ورته د شي خبرونو مو واردل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د ریپورتونو تفصیل ورو. په مستون کې شبې حمله کې د نه 500 کسانو تر وژل کېدو وروسته هم امنیتي ځواکونو تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم دا وایي چې په دې حمله کې څوک لاس لري. د خبر په شلوبر کې خلک وایي ځایي انتظامی باید له خلکو د قلنګ اخیستو په پیښه کې ککړ پولیسو پر ضد په پلټن کې د ځنډ لپاره بهانه جوړې نه کړي.
دا واقعیا دا کسان په دوه شي ډېره خطرناک وو، ځکه چې څنګه ته تا دی پیو یې مو زه خو سیاسي جلسا کوې فایر مې سر دې بره ودراوې وې ته غبره توان کې تو کسان ملوي چې ته څنګه نه خبر.
د پاکستان حکومت ویلي چې گرانی خای لا نور زیات شي. خلک وایي چې حکومت دې کنټرول
دون دې تانکي وی غلک زمون خپل لگا غاړه لا کښ چې را دې اوس کښ نه شي پورا کولې مالک دې له بونو نه کوي دا دې هم کښ تمنه جاتې اوس دا دې دې له فون کولو ما دې کښ راوړل کښ نه شي راوړل نو غاړه نه نیسمه.
د دې ترڅنګ زین نور ریبوټونه هم درو را سره اوس اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم دا اوس وګ خبرونه اوریدئ. شي دا خبري غړې د بشیر ګواخ ساسي قربایم لومبي رپورت ورزو د بلوچستان په مستون کې د شبې اغه حمله نن دریم ورځ چې نه 50 کسان پکې بو وجل شول، خو لا هم چارواکو په دې حمله کې کېلو کسانو پر ضد کاروایي نه دی ویلي. تیر ورځ د پاکستانی پوز مشر جنرال سید آسم منیر هم کوټه ته ورغلی و. د پاکستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی په همدې حال کې ادعا کړې چې په مستون کې په حمله کې لاس لرونکي ورته معلوم دي، خو هغه دانه دی ویلي چې که لاس لرونکي ورته معلوم وي نو پر ضد یې کاروایی ولې نه کیږي. بل خوا د ترګرې ضد پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان په مستون کې د ستمبر په 9مه نیټه په سوي ځانمرګې برید کې د مړو شمېره وایو کم شپېته ته رسیدلې ده. د خبره د مستون د روغتیا ځلې افسر د عبدالرشید محمد شیل لور په جاري سوي یو بیان کې سوې ده. د نوموړي په خبره چې دو درس مړې و نواب غوث بخش اسپتال او نونس مړې و سیول اسپتال مستون ته راوړې دي. دغه ډول اته زخمیانو د کوچ په بیلابیل اسپتالو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د ده په خبره په دې پیښه کې د زخمیانو شمیره و شپږ ته رسیدلې ده. په کوم کې چې 25 لا اوس هم د کوچ په بیلابیلو اسپتالو کې داخل دي. بلبلو د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي ویل دي چې د بې ګناه کسانو په وژنه کې تورونو ډلو څخه به نه یوازې حساب اخیستل کیږي بلکې په ګډه به د دوی په ضد عملیات وکړي. نوموړي د خبره د ستمبر په 13مه نیټه په کوټه کې د مستونګ د پیش په اړه په یو غونډه کې د برخې اخیستلو وروسته به یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده او ویلي دي چې موږ ته معلومه ده چې څوک چیرې او د کومه ځایه په دې پیش کې لاس لري، خو حکومت به و هیڅ چاته د بے ګناه انسانانو د وژنې اجازه ورنه کړي.
جو مرضی ہو وہ داعش ہو وہ ٹی ٹی پی ہو وہ کوئی اور ہو کوئی بھی کسی بھی نام پر وائلنس کر رہا ہے
کہ ار ڈالا وی کہ اگر داعش وی یا ٹی ٹی پی وی داغه په نامه څه فرق نه پریوزی، موږ به دا غو پسیجو اول به د دې ترګر تنظیم یو منظم شکل دی. د دې خلمخه په بلوچستان کې دا تنظیم نه وو او اوس چې کومې عملې پیل شوې دي دا غو تحقیقات روان دي. ځکه کله کله داسې هم وسی چې عمله یو وکړي او ذمواري یې بله ډله قبوله کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت په ملک کې د قانون د بالادستی په خاطر تر ډېره ځایه وتګ ته تیار دی، ځکه چې نور په ملک کې د ده په خبره د ترهګرو لپاره ګنجایش نسته، او چې کوم خلک و دې وسلوالو ته پټ ځایونه ورکوي د هغو په ضد به هم حکومت سخت ګامونه پورته کړي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت د مستونګ ضلع د ځینو انتظامي چارواکو په ضد د ګامو پورته کولو پریکړه کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې په پیښه کې د وژل سوو کسانو د خپلوانو سره به مالي کومک کوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي و مشالډو ته وویل چې په دې پیښه کې د زخمیانو سره به هم مرسته کوي.
مران خدای ستی چې دی ټول هغه د پاره چای ستی ک کورنۍ وای چې موږ دلته نه یو مطمئنه، بل ځای واسته وي مستیا دی جاز ولاړ دی امبولنسیزم ولاړ دی ایر امبولنس او آرمی چیف هم راغلی، هغه هم دا افر کوي چې هر مو سرویس دی ستی په ډیسپوزل دی په پاپ د پاکستان پاره سپتال ستی غواړي، نو هغه د دوی په ریکمنډیشن دی که د کم خپلوان شي د مریضان نو تر اوسه دوی سم دی وایي دی مطمئنه دي ځکه زیات مریضان په سی ایم ایچ کې دي. معاوضه د خو یو سټنډرډ دغه دی که نه چې د صوبایي حکومت 15 لکه چې دی هغه پر شهید باندې دی، 15 لکه دی کریټیکل انجری باندې دی او 2 لکه پر ماینر انجری دی ته خو رسیږي.
بل غاړې ته د بلوچستان د نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده، په کوم کې چې د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ او د سي ټي ډي مرستیال مشر اعتزاز ګورایا او د کورنۍ چارو نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. په غونډه کې تر دم ګړې پورې د مستونګ د پیښ په اړه د پلټونو جاج اخیستل شوی دی او د لومړۍ پلټونو په اړه اعلی وزیر ته معلومات ورکړی دی. پر دې مهال اعلی وزیر پولیسو او سیټری ته د مستونګ د پیښې د هر اړخیزو پلټونو امر کړی دی چې په نتیجه کې به د ده په خبره په پیښه کې تورن ټول کسان ونیول سي او په سزا به محکوم کړي. د پیښ په ضد سیټری د ستمبر په 13 نیټه په کوټه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. د سیټی ډی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې په مقدمه کې د قتل، اقدام قتل او ترهګرۍ ضد دفې شامل دي، خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د مستونګ د پیښ ذمواري قبله کړې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوریدل شي. دغه څپو تر څنګ که چیرته زموږ په خبرونو اوریدونکي کومه ستونزه لري نو موږ سره رابطه وکړئ، کوشش به وکړو چې مسله مو در حل کړو. یو بل رپورټ ورزو، د خیبر په شلوبر کې قومي مشران پر ځای انتظامی نیوکې کوي چې د هغه پولیس پر ضد سمې پلټنې نه کوي چې په قلنګ اخیستو تورن دی. د قومي مشرانو لخوا ویل شوی چې دوی عدالتي کاروایی غواړي. دا په داسې حال کې ده چې په باړه شلوبر کې د ویلج کونسل مشر انجینر عارف الله اپریدی په کور د سپتمبر په 2 وسلوالو د لاسي بم حمله کوله چې هغه پر برید کوونکو چاوده او 2 په کې ژوبل شو. ځایي خلکو د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی چې په ژوبلو کې یو حاضر سرویس پولیس سپاهی هم شامل دی، او دا وعده یې کړې وه چې دوی به پلټنې کوي، خو قومي مشران وایي چې دا پلټنې ډېرې سستې او قرار روانې دي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډي پي او سلیم کلاچی له دفتره د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په باډه شلوبر کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی او دریو پولیسو او د دوی 500 سہولتکارونه په لټنې روان دي او په دې لړ کې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې. دا ډله د پیښور د ترګرز څنګه سی ټی ډی یو مشر افسر په مشرۍ کې جوړه شوې او په دې کې د انټيليجنس یا حساسه ادارو کسان هم شامل دي. د دغه پیښې پر ضد په باډه کې د سیاسي او قومي مشرانو یو شمېر غونډې شوې او دوی غوښتنه کړې چې په کار ده د دغه پیښې په لټنه دی ولستا په ډاګه کړل شي. د سپتمبر په 13 په باډه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد پردی ویل چې په کار ده د پلټنو دا ډله دی ولس مطمئن کړي چې دا نیول شوی پولیس په نورو کومو پیښو کې ککړ دي او چا سره تعلق دی.
چې په دا جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوس وو او کما کما دمکا کې وو په کم کم منشیات کې وو ټوک ټوک په سینوال وو مونږ د تنظیم یا سپول کو اپریشن کوو پای سکین کوو په پودرو کې کوو په کریمینل کاتو کې کوو په غوا برا تاوان کې کوو فل د سپورټ کوو په خدا واکیا دا که سم په دوه شی ډیر خطر نو کارو کینو کا چې دای وانرو په کینو کا چې یو سړی کنه نه نه وان ځکه چې څنګه ته تا ډی پی او مو ځکه چې سیاسي جلسا کو اف آی آر مبصر دې برا ودراوې وې ته غوا برا تاوان کې تو کا سون ملوي چې ته څنګه نه خبر ا ته ډی اس پی چې کوي ا ته سپیشل بریک چې کوي ا ته اف آی یو چې کوي ا ته د نور انټيليجنس اداري چې کوي.
د باډي ملک دین خیل کوم یو سیاسي مشر هاشم خان پردی د سپتمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو غړې د ډلې جی آی ټی په ځای دی د عدالتي کمیشن په ذریعہ د دغه پیښې پلټنې وشي.
ټیک ته جی آی ټی جوړ شو خو د خپل ځان د بچکه دوه لپاره به غټ افسران هر قسم اقدام مو کی خو کله یې ډیپارټمنټ د محکمه بدنامیدان او اغه د لپاره بیا هیڅ نشته اغه به داسې پرده پیراواچوي په دی جی آی ټی کې چې دا نو یا څنګه یا څنګه. خو مونږ د جوډیشل انکوایری مطالبه کړې و چې عدالتي انکوایری د جوړ شي چې پاغه کې بیا د غلطۍ څخه گنجائش نوي خو کا ډیپارټمنټ الله هغه ورته جوړ شي انکوایری چې هغه د پولیس انکوایری کوي نو دا تمه زمونږ نشته چې هغه له بیا سزا ملو شي یا به د نور نیټورک راګیر کی. تر اوسه پورې د 2-3 کال د بته کالونه چې شروع دي او بمونه ورلړه کیږي دا ټول پم دې سرکاري خلکو کې راووتل.
د سپتمبر په 28 نیټه په باډه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمن انجینیر عارف الله اپریدی کور ته لاسي بم ورچولو په وخت په دوه کسانو باندې خپل بم چاودیدل وو او دوی پکې جوبل شوي وو. د خیبر ضلعي پولیسو په هغه ورځ تصدیق کړی وو چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې دا برید پلان کړی وو او دوی سره نور پولیس او ځایي کسان هم په دې کار کې شامل دي. د شلوبر نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمن انجینیر عارف الله په خپل بیان کې ویلي چې دوی ته ډیر مودې رئیس د بطي یا کلنګ لپاره ټلیفونونه کېدل او دمکه ورکول کېدې. د خیبر ضلعي پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دین وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشې توکو د سمګلینګ او استعمال په تور کې له دندو لری کړل شوی. د نشې توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس سمو د مخکې د جمرود یو سینیر پولیس افسر د نشې توکو سره نیولې وو او دغه اداره دا وکوي چې په خپل موټر کې هیروین سمګل کول. همدارنګ سمو د مخکې د باډې د پولیسو په یو افسر باندې د یو اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلې وو چې د ترګرې ضد څانګې سی ټی ډي ځنې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي او بیا بتي یا کلنګونه ترې اخلي او په دې تور کې د خپل دندې لری کړل شوی وو چې بیا سمو د پس بحال کړی شو. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځنې پولیس افسران او سپایان خوشي کړي او ځنو ته سزاګانې ورکړي او دې پولیسو د ځنې پیښو تورونه رد کړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په خیبر کې د کولی کا شهر په نوم غونډو کې ولستا باور ورکړی چې د باډې شلوبر په خکی ککړو پولیسو ته به د قانون مطابق سزا ورکول شي او دوی سره به هیڅ ډول گزارا نشي کولای او د دوی ترشا موجود هغه نت ورک به زر معلوم شي چې په خیبر ضلع کې سوداګرو شتمنو خلکو نه په ټلیفونونو باندې بته یا کلنګونه غواړي. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو سپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی له دغه لارو موږ اورېدای شئ. زموږ خپرونې او همدارس په یوټیوب باندې د مشال رادیو چینل ته ورشي او ویډیوګانې وګورئ. اوسم تاسو یو بل رپورټ دراورو. د پاکستان حکومت ویلی دی چې گرانی کې د شي لانو را پسې زیات شي. دا به دا سال کې دا چې د سپتمبر په میاشت کې حکومت ویلو چې 1.5% به د شیانو نرخونه لوړیږي. تر دې وروسته که څه هم حکومت او د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې دوی کوشش کوي چې د ورځنی استعمال د شیانو نرخونه کنټرول شي، خو په ټوله کې د خزانه وزارت او د اقتصاد وزارت وایي چې حالاتو ته په کتو کې د شي ګرانی لانو ربسې دوام پیدا کی. په دې اړه باندې خلک څه وایي د نادر شبیر جان په ریپورت کې.
په پیښور کې ټیکسي ډرایور بلال احمد وایي چې ګاډی په قسطونه اخستې او د ګرانۍ له وجې په یو وخت مزدوري کول، د ګاډی قسطونه پوره کول او ګاډی خرڅ پوره کول ډېر ګران شوي دي.
زیاده ګرانۍ لکه جون ډېر تنګ شوي دي خلک. زموږ خپل لکه ګاډی لا کښ چې را دې اوس کښې نه شو پوره کولې. مالک ټېلفونونه کوي، دا دویم کښې سامانه چاټ دی، اوس را ته ټېلفون کړو ما ته کښ راوړ که کښ نه شي راوړې نو ګاډی را نه نیسم. نو اخر مونږ څوک مونږ خو هم تنګ شوي یو که نه لکه څومره ګرانۍ دي را ولي لکه
صوبے تاجران اور کاروباریان ہم وائی چی اول کرونا وبا وحل اس ملک کے دے گرانے پر خصوصی تو د تیل نرخونو وای روزگارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوا. او که د تیلو نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نشو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پېښور اشرف روډ د دوکاندارانو مشر جاوید خان صافي وایي
کله چې پېټرول ګران شي نو د سر کاروبار ډېر زیات متاثره کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې دا پېټرول ګرانېدو سره یو خدا ده کرایانې زیاتې شي، موږ مانې څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر تعلق د مهنګۍ چې دی دا پېټرول او ډالر سره ساتي. نو لازمی خبره ده پېټرول ګرانېدو سره دا ځان له مالدار ته نقصان نه رسي، ځان له تاجر ته نقصان نه رسي، غریب عوامو ته هم دې سره نقصان رسي.
دا چې حکومت داسې څه کول شي چې په ګرانې قابو عمومي. نو باچا خان پوهنتون چارسده کې د معاشیاتو څانګې مشر استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سهیل خان وایي چې ډېر زر خو په ګرانې قابو منتل ګرانه ده، خو بیا هم حکومت داسې ګامونه پورته کولی شي چې کومه ډېره غریبه طبقه ده دوی ته اسانتیاوې د هدفي سبسیډي په شکل کې ورکړي.
ګورنمنټ دا پکای چې خپل په اګریکلچر سیکټر پروډکټیویټي باندې کار وکړي چې ډېر پروډکشن کوي نو هلته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اټومیټیکلی کمیږي. لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز کې سبسیډایز کړو، لږ شانته کې ټارګیټډ ګروپس لپاره تاسو ته اٹومیٹکلی داخ کر جو پاکستان کے انفلیشن شکم دینا گا راکمی کی گورنمنٹ تبکا جخپل منیجمنٹ پریکٹسز شکم دینا بدے باندے لکشان تکی کارو کیم چی دید آو گوری چی یرا مارکیٹ کی کمزے کی ہولڈنگ کی گی کمزے کی بلیک مارکیٹنگ کی گی آیا زمگت اکانمی نے اسمگلنگ کی گی نہیں کی گی کہ تاسو خیال کے نو افغانستان بارڈر باندھ چکے کم دنوں تھا اسمگلنگ دا ڈیر کیسز راضی
دا پاکستان اسٹیٹ بینک وڑان وینا کھڑے چھ پکال 2000 رشتم کے بعد دا گرانے کا چھ پتیزے سرا تر 2% را ٹٹشی زکہ چھ دا زری پیداوار دا خوالی او دا بہرنو کرنسو پ بازارنو کے دا زیرمہ کولو او قاچاق نمخنیو لپارا کم انتظامی گامن حکومت پورتا کھڑے دی دا دیل عمل با گرانی او دا نرخونو پا لڑوالی با قابو اومندلی شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وڑاندے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریخ اس دیشے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سے لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
روزن کو تاسم مشال ریڈیو دا غوگی تاسم کول شی چم دا اوس دا مشال ریڈیو دا ایپ نگٹ پورتا کی او زموگ دا خبرونی در سرا واوری ام دا راز تاسم کول شی چم مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی ہم زموگ خبرونی اوری دل شی دا بنو مومند خیل قبیلی سیما کی جرگ کلی او حکومت غختن کلی چی د بنو باران ڈیم لپارا دی دوی لوڑان دی زمک ور کړی دی نو په کار د چی په دغه باندې کار شروع شي او د دې د پر خپل لپاره ایبول زرا کانال زمک ور کړی د خلا هم نه دا چی په دغه زمانی پورو کار نه شروع شوی او دا هم چی دوی ته د دغه زمکی معاوضه نه ده ورکړل شوی دوی وایي چې د حکومت په وینا باندې د سرکار په خوخه باندې د زمکه دوی ته ورکړل خو هغه پیسې چې حکومت ورسره وعده کړی وو په بشپړ ډول دوی ته نه دي رسیدلي په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو
د بنو محمد خیل قبیله سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برانډیم بنو د پراخ کېدو لپاره یو لزر کې نال زمکه چې حکومت ته ورکړي د هغه معاوضه دی ورکړي دوی پرون د ستمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې صدا پاسا 15 ارب روپیه لګښ سره د نور پرخوالی کار 2013 کال کې پیل کړی وو او روان کال سر ته ورسید یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اویا زره اکړه ځمکه بخور کیږي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي دا مامن خیل جرگ مشران وای چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو دې د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړي دا غې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 کالونه وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل
مخ شه هم نشه دم زکادر کړی و او زه بیا هم چې حکومت ته ضرورت شو نشه د حکومت سره یو تعاون وکم کنه به وجود د دې چې نشتا نن سبا خپل دم زکادر یو ضرورت ته نشتا د 15 شپږ کوله شه ته وسه تر پیسې نه دی ملاو نو نش د ټوله د سګون سره په ډیره مزدور خپل طریقه سره جرګې وکړلې د خپل حق درې د خپل مزه کې غشتنه وکړله ریټ بایا چې کومه دو دې و نشتا ډیر از یو تا کام لګولې
دا مامن خیل جرګې یو بل مشر ملک بابو خان وای چې دا 15 کالونو نه ما ویزا نه ملاویږي دا 2,50,000 کې نالزم کې قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي
د میژو د ډیم پیسې ته څورا جرګه وشولې او ډیپټی کمشنرونو په بادار شول د میژو 11,000 کانال زکا ډی بشولا او دغه میشتای ریټ نه دی لاګې د لایڅ څورا کمیټې رټینا ور کړل شه دا د میژول پیغام پوس ورا سیږي او د ریټ ولاګي او څه پیسې ته د سره په موکا پراتی دی هغه او میشتا روکړلای شي میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیله دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیله سره یې څو ځله جرګې شوې د دوی د معاوضو نه غافل نه دي کیس یې متعلقه محکمو ته استولې صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي د بنو باران ډیم په کال 1916 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوې چې 2013 کال کې نور هم د پرخ کې دوه کار یې پیل شو. 15 ارب 40 کروڑ روپے لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکول شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړه ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کی او راځي له ګلای آزاد خبرونو لنډیز ورو.
د بلوچستان په مستون کې د جمعې په ورځ د عید میلاد نبی په جلوس چاودنه کې د وډر شو شمیر 950 ته رسیدلی دی. د مستون د روغتیا ځلی افسر عبدالرشید محمد شهی پرون په بیان کې ویلي چې په چاودنه کې شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. پولیسو د سپتمبر پر 10مه د نامعلومه کسانو په خلاف مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د هغه بریک ذمہواري چاند منلې. د خیبر قبایلي ضلع سیاسي فعالانو او مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ځینو پولیسو لخوا د باج یا بتي اخستو پیښو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړ شي. د باڼی ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدی پرون مشال رتوی ویل دوی د پولیسو له پلټنو مطمئن ندي او باید په دې پیښو کې ککړو پولیسو خلاف سخته کاروایی وشي. خو د خیبر ازلې پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشال رتوی ته په استول شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې په باڼه شلوبر کې په کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوي پولیس او د دوی له سهولتکارو څخه پلټنې روانې دي او په دې لړ کې یې ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای ټول هغه کسان چې عمرونه له 13 کال پورته دي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای کارولو لپاره خپل نمونه او نور معلومات د اکتوبر تر 15 نیټې پورې ورسره تازه یا اصلاح کولی شي. په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشال وتی ویل کمیشن د رای ورکوونکو نوملړ پرانستې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 21مه په بیان کې ویل چې د نوو حلقو جوړولو بهیر چټکوي او د نومبر تر 10مه پورې پای ته ورسوي چې تر هغې وروسته به تر شاوخوا 2 میاشتو پورې انتخاباتي کمپاین روان وي او د جنوري په وروستۍ اونۍ کې به عام انتخابات وشي. د پاکستان خزانې وزارت پرون ناوخته د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د وزارت لخوا پرون د سپتمبر پر 10مه په خپور شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې د پیټرولو په بیه کې 8 روپۍ او های سپیډ ډیزل په بیه کې 1 روپۍ کمی شوي دی. په بیان کې ویل شوي چې د پیټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه به د اکتوبر له نمرې نیټې څخه یعنی له ننه نافذ شي. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ سیالو لپاره سبا د اکتوبر په 2 منټه 2 تمریناتي لوبي ترسره کیږي. نړیوال کپ د اکتوبر له 15 پیلېږي او د نومبر تر 19 به دوام لري. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 6مه او افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 8مه له سریلانکا سره کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو موږ اوریدل شئ او زموږ خبرونه تاسو هر ورځ 9 غنټې خبريږي. په دې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه هم اوریدل شئ او نیزي خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. اوس د افغانستان په اړه تاسو ریپورت دراورو. دا کال د سولې نوبل جایزې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو فعال محبوبه سراج کاندید ده. محبوبه سراج په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ترڅنګ د تعلیم لپاره هم مبارزه کوي. هغه هم دراز په کابل کې د اوسېدو ترڅنګ په بهر کې هم د افغان نجونو او د افغان ښځو لپاره د بشري حقوقو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان 2 کاله وشول چې په افغانستان باندې حاکم دي. دوی په زور په افغانستان کې حکومت نیولی. اول ته یې پر ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګولي. په دې بندیزونو کې پر نجونو له 6م ټولګي پورته د زده کړو بندیز هم شامل دی. دا چې دا جایزه څومره مهمه ده او د محبوبا سراج او د افغانستان لپاره احمد څومره دی په دې اړه دا ریپورت اورو.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقوقو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخو کې فعال و. دوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هنری کوډل په یو بیان کې ویلي دا چې سږ کال د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقوقو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو دوو کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
موخ دی افغان خوځو په ملاتړ دی غونډو شاهدان یو، لکه د جنوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډه. خو په دې دوه کلونو کې میرمن سراج د هغو خوځو دفاع و نه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې. په دې معنی چې په افغانستان کې د خوځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهی میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوم لړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بین المللي کانفرنسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د یو افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نوم یې کسب کړی، مډال اخیستی، پاره بریالیتو کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقوقو یو بل فعال مرسي حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه ښځې باید وستایل شي او دغه شان جایزې باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډیرو نورو ښځو هم مبارزه کړې ده، ولی آغلی سراج نظر د هغه تجربې ته چې لري او هغه څه چې درد د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډیرو نورو ښځو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربې ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زما له نظره چې ده همدغه جایزې مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزې هر کال د ناروی د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره میرمن سیما سمر هم دغه جایزې ته نومنده شوې وه.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ د اوس اوریدل شي د سروي او نيزي خبرونه ترڅنګ تاسو ته مشال ریډیو بلابلې نورې اونيزي تفریحي خبري او همدارس کلتوري خبرونه وړاندې کیږي. ترڅنګ موږ تاسو ته بلابل ریپورټونه هم وړاندې کوو. د پاکستان مسلم لیگ نون اعلان کړی دی چې د دوی مشر نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې له لندن پاکستان ته ستون شي. هغه ولې لندن ته تلو دا یو پوره کیسه ده، ځکه چې پر هغه باندې د درغلۍ و تور و او بیا وروسته که څه هم عدالت هغه بری کړ او د الزامونو نه، خو د لندن ته لاړه ویلې چې هغلته غواړي علاج وکړي، خو د علاج پسې ډیر اوږد شو او د تر اوسه پورې هغه په لندن کې دی. اوس چې هغه پاکستان ته بیرته تګ غواړي، په هغه باندې چې کوم پخواني کیسونه دي، کومې قضیې دي، آیا نوموړی به په هغه کې ونیول شي او په سیاسي لحاظ باندې د نواز شریف بیرته ورتګ پاکستان ته د مسلم لیگ لپاره څومره اهمیت لري، ځکه چې هغه درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
قانون پوهان وایي چې که په رښتیا نواز شریف هیواد ته واپس راځي، نو د نگران حکومت لپاره به دا یو مشکل صورتحال وي. وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
مسلم لیگ والا خوچ من ضمانت نہ کہوں
ولکه دا خو به یو ډېر انتشار پیلو کی، ځکه چې یو غټه پارټي ده، یو غټ لیډر دی، بله به په زرګونو په لکونو خلک ځي. خو قانون یې گرفتاری نه، ادارې نه گرفتاری، د قانون ماتې ده. خو گرفتاری یې نو لا ان آرډر سچویشن به جوړېږي. نو هغې دپاره هم د یو ښه سوچ په کار دی چې دوی اوس نه دله ترانزیت پروټیکټیو بیل والي چې کوم آئینې د ده حق شته هغه والي، بیا قانون ته ځان والي. که کونه دی یو مفرور دی، په ده د مفرورې یو ټاپه لګېدلې ده او دې ملک ته راننوځي، نو په ایرپورټ باندې هغې سره د گرفتارۍ حق شته.
یاد دی وی چې نواز شریف کله د هیواد وزیر اعظم وو، نو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د جولای په 18 نیټه هغه د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولی وو. وروسته بیا د ایوان فیلډ او العزیزیا میلونو په نوم د درغلو په قضیو کې په 2013 کې د احتساب د عدالت لخوا نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوی وه. خو نواز شریف او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلو په مقدمو کې په شریف خاندان لګول شوی تورونه په بیا بیا رد کړی دي او ویلي دي چې د هغه وخت د پوزي استابلیشمنت سره د سیاسي اختلافاتو په وجه دا وی په ځد دغه پیسلې اورولې شوې دي. په پیښور کې خبريال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي چې نواز شریف ته د عدالت لخوا د اورول شوی د بند د سزا په وجه د هغه هیواد ته د واپس راتګ معامله ډیره پیچلې ده. خو امکان دی چې مسلم لیگ نون اوس د نواز شریف د راتګ په اړه هم د عدالت سره رجوع وکړي.
دلته اوس دوه قانوني چې کوم معاملې دي هغه ډېر اهم دي. یو خدا دی چې هغه سټم تله ودلته نه هغه ټایم هغه جیل کې وا، ټیک دا عدالت وته اجازه ورکړې او حکومت هم وته اجازه ورکړې، خو چې دې به راځي نو د دې سټېټس بسوي. اوس کده مثال خبر ده چې دوی به گرفتاری یا هم دوی به عدالت ته، زما داسې خیال دی چې دوی به پہلا عدالت ته ریکویسټ کوي چې داسې نواز شریف صاحب بهر نه راځي نو هغه له ضمانت راکړي. نو د دې چې کوم پروګرام دا دی چې دی په 21 باندې لاهور ته راشي او هلته خطاب وکړي او هغه نه پس بیا به د عدالت ته راځي حاضري به هلته لګوي. یو ډیولپمنټ روان دی، نو اوس ګورو چې دا واقعي که دی همدغه شیډول باندې راځي او که نه راځي.
نواز شریف ته د درغلو په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا په 2013 کې د بند د سزا اورولو وروسته لاهور های کورټ نوموړي ته د 2019 د اکتوبر په میاشت کې د خپل علاج لپاره هغه ته د جیل نه د 3 اونو لپاره په ضمانت د وتلو اجازه ورکړې وه. د هغې یوه میاشت وروسته عدالت بیا نواز شریف ته د پاتې 4 اونو لپاره د علاج په غرض د پاکستان نه د بهر تک کولو اجازه ورکړې وه. او په 2019 کې د نومبر په 19 نیټه هغه له لاهور لندن ته رسیدلی و. خو له هغه وخته اوس 4 کال روان دی چې نواز شریف تر دې دمه هیواد ته نه دی راستون شوی. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پاکستان ته د راستنېدلو په صورت کې د هغه د نیولو یا نه نیولو د پوښتنې په ځواب کې په 9 نیټه د بی بی سی لخوا په خپره شوې مرکه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د نواز شریف د نیولو او جیل ته د هغه د لیږدولو په معامله د قانون د وزارت نه رای غوښتلې ده. چې کله نواز شریف راځي نو د قانون مطابق د نگران حکومت رویه سرنګ پکار ده. خو د نواز شریف ورور او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 10 نیټه د نگران حکومت لخوا د نواز شریف د نیولو یا نه نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستنیږي او په دې خبره کې دویمه رایه نشته چې هغه به له قانون سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې مونږه په دغه صفو ورو د صفو تر څنګ تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم موږ شئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر 15مې پورې رای ورکوونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلوماتو تازه کولو لپاره دی ګام واخلي. همداراز که خپل معلومات د چا غلط ثبت شوي هغه هم اصلاح کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن مشر خوشحال زاده مشال رډی ته ویلي چې د رای ورکوونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې بیا پرانیسته دی. په همدې حال کې د ټاکنو کمیشن ویلي چې راتلونکي انتخابات به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 1300 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 15مې پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10مه مشال لوتویل چې کمیشن د رای ورکوونکو نوم لړ پرانستې دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکوونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکوونکي کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکوونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن را انفریسته نه رای کولاو کول چې را اوس په دې کې کم نه جسو خپل ووټ هډ کول وړي خپل ځان اندر هډ کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي مدای خلکو د اوپن کې چې را تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو چې دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کړئ خپل ځان رجسٹر کړئ. دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9مه خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکوونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکوونکو شمیر 12 کروڑ او یا لکو ته لوړ شوی ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندي 10 کروڑ و. د انتخاباتي کمیشن صوبای چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي.
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپل علاقې نه وي تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې د تللي یا کراچي د تللي نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کچره غي ال تخ د وی لکم لا چې اوس مزدوري کې کم ځای او دغه پرشنه کې کار کې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی او څه وی پوره دا چې ری ال کراچي کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتلو واړي نه دا هټک تا او کنه وی چې ار دمو دا ووټ چې تم چې په کراچي کې راغلې یا په فیصل آباد کې راغلې اور کې داري پړ چنار تا یا کورمه تا یا شاملې تا کم نه نه دي تعلق ساتي. دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افس ته خپل درخواست لګیږي.
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکوونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او لدې سره به جمهوریت عمل پرمختګ وکړي. د ویل چې د ووټرانو ريجستریشن به په حق باندې کوي هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرز کو په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو د خبرې د هم وکتل شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نو سیږي بلځه کې استوګ نه کوي هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بلځه کې نو هغه د هم کاونټ کړی شي. دا سینې چې هغه بیا خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل خپل هغه ځینو کې چې کوم ځای کې دی استوګ نه کوي هلته ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه د پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه ريجستر ووټرانو شمیر 4.5 کروڑ چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15.5 کروڑ تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر پر اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندي اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه اګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې لمخې د هیواد آبادی 3.4 کروڑ ده. کمیشن د سپتمبر پر 20مه په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندي د نومبر پر 10مه اعلانوي چې تر هغه رستو به 450 ورځې انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2023 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
خبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې موږ یو د فری وړیا ایپ ته تاسو ډاونلوډ ولرئ. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې په کې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونو سره مخکلار شي بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو شان نه برابرېږي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي خو یې دا کار کوي. منور شاه په اړه رپورټ لري.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت لاندې هغه هم یو ځل پالیسي دا چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچي دي یو ښه سکولونه کې څه بکونه ووایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف اسټبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA واي په دې صوبه کې له 100 تر 1,000 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنې پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق لمشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
میم جو کام ہے یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے
دا حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې موږ د خپل راتلونکو لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو یعنی د هواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شوبو ماهرین کینه وی چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او داغه مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي.
بلابل سیاسی حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې لوجه دا هواد دی حالت را ورسېده.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حدا د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خدا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې لوجه د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شو زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف ڈریس مانی اور درشن پس نور مانی اسپیشل سیزن مانی زور اور کل پذے مانی نصاب مانی اور شخصیت مانی ہم زور اور کل پکار رہی اسکولوں کی علاقے کی کم مضامین بھی زیادہ تر دہی اور طرف کا دے رکسین طرح سے انگریزی انگریزی اور انگریزی اردو والا چکم دیر کتیل دی پا ابزرویشن کے داری چکم پریویٹ سکولوں کی معاشمہ سبا کوئی اگر لگے اردو نمبر کی تو آگا پکار لے چیز اردو نم ہم واقف ہوئی دے اسلامیات ہم واقف ہوئی اگر کتا پڑھائی کئی خوبصور زیادہ تر ایمفیسس چکم دے نا آگا پا انگریزے مانے لے.
ڈاکٹر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مزامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټران او انجینران او داسې نشي جوړېدل، هغه په کار دی چې داسن دی ډاکټران او انجینران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، آرمي ته تللې نورو ته داسن کړه، دا هغه ځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فکر دي چا چې تلاوتو کې حافظ شي یا چې دغه د سکول کې چې تاسو په منځ کې دغه د تعلیمات یو استاد دي د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو جنو هغه مخکزي او د ګورمنټ سکولونو والا ته اداره کولاو ده او هغه اخر کې چې دوه سم پاس کینو هغه بیا میډیکل تم پریشي او هغه انجینرینګ تم پریشي او هغه استرونومي او هغه او سوشالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوی هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته ورته نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو دغه چې کوم ورته دا مرکب کوچی بای دریوانو چې روانې خیر دی روان دي، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول کا یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي د یو بل ادارو نه ویزیټ پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي په کار ده، چې کوم په کار دي، چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې پرې کوم ذکرې
نو موړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګي قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.